دا امریکا غږ شنه راډیو له همکارانو مننه کوو او دا ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. په نننۍ خبرونه کې را سره امان امیرزه تخنیکی همکاري کوي. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله لا پایلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي وایي په دې هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخ دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه مشر عبدالله عبدالله لخوا د اصلاحاتو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې بیا تازه شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي راتلونکو نه مسکو ته د خپل سفر پترس کې د سوریې څخه د روسي ځواکونو د وټلو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي په دغه هیواد کې د سولې د بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخامخ بللې. نیکولایس هیسم پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وینا کوله. وی ویل چې تیرونی یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دی ویل هم طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی خودلې. نو موري هغه 15 ستونزو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت په 2014 کال کې ورسره مخامخ دی. په دې ستونزو کې اقتصادي رکود، په حکومت کې د نن سیاسي اختلاف، د دولت د مخالفینو د بریدونو ډیرواله، د بهرنۍ مرستو جلبول او په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت مسلې شامل دي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د سی شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دروستلو شمنې تازه کړي. له ولسمشرۍ معنی څخه په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پریکړه انفرادي نه بلکې د حکومت مشرتابه د ملي شورا د دواړو جرګو د استادو د هیواد د سیاسي او ملي شخصیتونو او هم د انتخاباتي اصلاحاتو د ځنګړي کمیسون د وړاندیزونو پر اساس په یو ګډ تفاهم سره دا کار تر سره کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د همدې اصلاحاتو په هدف به د غوراوي کمیټې کار ډیر سر پیل شي او افغان حکومت به د دې کمیټې د فعالیتونو او اجراتو بشپړ ملاتړ کوي. پاینال کې د افغانستان په څلورو جنوب ختیځ ولایتونو کې شاوخوا 9000 ماشومان ته د ګوزن واکسین کمپاین پیل شو. د کمپاین د سیشن به پرس په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل شو او درې ورځې دوام کوي. د لوګر والی محمد علی فدایی دا د هغه هڅو یو برخه وبلل چې باید تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د ګوزن ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه افغانستان نه محو کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه امنی قومندان، همدارنګه خاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو باندو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري راتلونکو نه مسکو ته خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د استلو په دې هواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبري وکړي. جان کيري پرون ویل چې د به د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه به خبري ورسره وکړي. جان کيري وایي د سولې د سوریې د سولې د بهیر یو ډیر مهم پړاو ته رسیدلی دی. له یمن څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی د دې هواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته هوایي بمباري په نتیجه کې لکتر لګ یو څلويخ ملکی وګړي وژل شوی او لسکونه نور ټپيان شوی. عین شاهدان وایي لکتر لګ دوه بمونه پرون په حجا خار کې په یو غنګونی نډک مارکیټ ولګیدل. دغه خار تر ډیره د شیا حوسی اغیانو په لاس کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي دوی د غریپورتونه ارزوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې دغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویر او تاوتریخوالي خورول بللي. ولسمشر اوباما پرون په واشنگټن کې د سن پاتریکس په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د وینا پر مهال خبري کولې او دروان ولسمشریز کمپاین په لړ کې د شخړو ډکو پرونکو اقدامات د نمنلو وړ وبلل. د ولسمشر اوباما اشاره په ځنګړي ډول هغه شخړو ته و چې تیر جمعه د امریکا په شیکاګو ایالت کې د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د پلویانو او مخالفینو ترمنز رامنځته شوی. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډو ځواکونو د عملیات پر مهال یو مشکوک وسلوال کس وژل شوی. د بلجیم د سرنوالۍ دفتر پرون ویل چې پولیس د یو څنګه په جنوبی برخو کې د یو اپارټمان د پلاتن لپاره ورغلی و چې د کور دروازې لخلاصولو سره پر امنیتي ځواکونو باندې ډزې وشوي. پولیس شاوخوا 15 ساعته وروسته په کور ورغلل او یو مشکوک کس چې کلاشنکوف پر سره و وژل شو. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. په ورې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي د غهواد په 2014 کال کې هم لا غستون جو سر مخ دی چې په 2015 کال کې لارل. په یو بل ریپورت کې مو له دې خبر کوچی ناتو یو ور بیا افغانستان سره خپل یو نړیوال ټولنې مرستې په دې هواد کې د اساسي اصلاحاتو عمل کېدو سر مشروطي بنل. د امریکا یو لوړپوړي جنرال طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی. خو د پاکستانی چارواکو لخوا طالبانو ته خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان نه به وایستل شي. دا سیمه ونړۍ په مسایلو کې اوري چې روسي ځواکونو له روسیې څخه وتل پیل کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هیسم وایي د غهواد په 2014 کال کې هم لا غستون جو سر مخ وي چې په 2015 کال کې. نو موري پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې په ټولو برخو کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغه هیواد سولې یو اړتیا ده. هیسم پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې برخه واخلي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډه کې خبري کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت ارزولو لپاره جوړه شوې و. نیکولاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هواري کړي. مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله د بیکاری کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بیلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې ترمنځ واټن ډېریږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربیره باید افغانستان د روان کال په دوبی کې وکولای سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهاله مالی ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بلاخره شغله هاي سم یو دایمي سولې تر رسیدل هغه څه بولی چې لدی پرته به په نورو یا د سویو څلور برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یو لوی ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا به حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کوم معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د غرض د اقتصاد حکومت ولی په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سولې غوړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تیرونه یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپل منځي خبرو پورې تړلې ده، او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان له اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکولاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي، ملګری ملتونه به په دې بهیر کې د شوسو ګډون وهڅوي ترڅو کاراسي چې د افغان مېرمنو ژغونه د ټولو غژونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي د غرض په تیر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه، او ویل چې په دې کال کې تر 11,000 ډیر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي چې څلورمه برخه ماشومان وو. د هایسم په خبره د دغو تلفاتو ترشا د هغوی د پاتکسانو غم او ماتم باید هیر نسی.
و مور دل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان لا هم د افغان چارواکو سره خبرو اترو ته نه دی چمتو. پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه ونخلي له پاکستان نه به وایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ طالب مشران دا مهال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې استوګن دي. ویل کېږي چې دوه اونۍ مخکې د طالبانو مشرتابه له پاکستاني چارواکو سره په یو نامعلوم ځای کې لیدلی، خو د پاکستان دې وړاندیز ته یې د نه ځواب ویلی. په دې اړه به د ملالۍ بشیر نه نور حال واورو.
د سولې د خبرو وړاندیزونو ته دا ځل هم د پخوا پشان طالبانو په ښکاره توګه د منفي ځواب ویلی، او اوس راپورونه راغلي چې د پاکستان وړاندیز یې نه دی منلی. رویټرز خبری اجانس راپور ورکوي چې دوی اونۍ مخکې د پاکستانی چارواکو او د طالبانو د عالی شورا د غړو ترمنځ په یو نامعلومه ځای کې پټه غونډه سوې وه، خو دغه ډلې د مارچ میاشتې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړي دي. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی ویلي چې د طالبانو مشرتابه ته یې خبرداری ورکړی چې د سولې خبرو ته حاضر سي او که نه نو له پاکستانه دې ووځي. د د په وینا دا اقدام یوازینی کار و چې پاکستان کولای سو د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یې وکړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي هغه وخت تیر سوی دی چې دوی د طالبانو په ډله زیات نفوذ درلود، او دا ډله اوس د پاکستان په کنټرول کې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر شاوخوا درې اونۍ مخکې ویلي وو چې د سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره طالبانو ته پرانیستې نه وي، بلکې هغوی د دې کار لپاره یو ټاکل سوی او ځانګړی وخت لري. ښاغلی اتمر له روسیې څخه د سلګونو میله وسلو ترلاسه کولو په مراسمو کې ویلي وو چې د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونو پریکړه کړې ده چې باید د هغو ډلو پر وړاندې چې سولې ته غاړه نه ایږدي جدي اقدام وسي. طالبانو ته د پاکستان له آخري خبرداري سره د دغه هیواد دوه چارواکي چې نومونه یې نه دي یاد سوي وایي طالبان د خپلو پسرلنیو حملو لپاره تیاری نیسي او بیرته په افغانستان کې حملې پیلوي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکي وایي دوی طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان څخه به وایستل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ناټو یو وار بیا له افغانستان سره خپلې او د نړیوالې ټولنې مرستې په دې هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروطې بللې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي. قاسم سولمل په دې اړه تفصیل دروري.
د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی، او په وینا یې لا هم د دغه هیواد په وړاندې ستونزې سته. یان ستولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناټو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناټو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناټو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وي او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناټو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړی همدارنګ وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه د افغانستان او ناټو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله، او ویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناټو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي اوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناټو په داسال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې عملا جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کال و، او په وینا یې د ناټو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ. دی وایي د فساد په هر شکل سره سرتاسري مبارزه کوو، په ځانګړې توګه د هغو سرتیرو افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د هغوی غوښتنه تل دا ده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او ژمن واوسي. غواړو تاسو او د نړۍ ټولو خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناټو لپاره لومړیتوب لري دا په دې معنا ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري. افغان حکومت په وار وار ټینګار کوي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي، خو عمومي باور دا دی تر هغو چې فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ونه کاژل سي دغه مبارزه به د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
او سم یو وار بیا دا مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په دې هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخ دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو ژمنې تازه کړې دي. د افغانستان په څلورو جنوب ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین کمپاین پیل شو. دا امریکا دا بهرنیو چارو وزیر راتلونکو ونی مسکو ته زیه او هلته دا سوریه څخه د روسیې د زواکونو د وټلو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر پاړه له چارواکو سره غږیږي. له یمن څخه رپورټونه وایي چې د دې هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د هوایی بمباری له کبله لږ تر لږه یو څلوېښتنه ملکی وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویر او تاوتریخوالي خورول بلل دي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ تروریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال کس وشل شوی. او سم د هوا د حالات اټکل
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانټیګریډ په کچه د سټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه سلور، هوا بارانی. هرات د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8، اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه سلور، هوا بارانی. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 2، هوا بارانی. او بامیان د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفی 3، هوا بارانی.
دوستانو زموږ غږ ساده رادیو ناوړی هغه مطالب چې تر دې مهاله زموږ په دینیم ساعت خبري مجله کې خبر شوی تاسو دا نور زموږ په وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم مندل شي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ماخام لوونه بیا د سهار تر 2 یعنی د شپې له خوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته وګورئ احمد شیبر ته بغو کېګدو او دا به تری وورو چې لویدیزي ورسپانې د افغانستان په اړه وای.
د ایران پرم خبرونه د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. دا خبرونه لیکي کله چې کال مخکې امریکا شاو خوش پیته زره پوجان له افغانستان ویستل د افغانستان اقتصاد ورسره وځپل شو. خبرونه انتقاد کوي چې له افغانستان د نږدې 1,10,000 بهرنیو پوجانو د ایستلو د پروګرام له پیل سره اقتصاد ته نه د افغانستان پخوانی حکومت پام وکړ او نام نړیوالو مرستندوی ټولنو. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ولسمشر اشرف غنی په وینا یوازې د ترانسپورت په برخه کې 1,00,000 بیکاره شول. ایران خبرونه د نړیوال بانک په وینا لیکي چې په 2014 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 1.3 او د 2001 او 2012 کلونو ترمنځ دا وده په اوسط حساب نشته 5% ته رسیده. ایران خبرونه چې تر ډیره د بشري مرستو په اړه راپورونه خبروي د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې د سرمفتش جان سوپکو خبري راخستلې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو په درشل کې د یو اقتصادي پروګرام په نه رامنځته کولو انتقاد کوي او وایي چې دا د شرم وړ خبره ده چې دې موضوع ته په خپل وخت پام لرنه ونه شو. ایران خبرونه بیا پوښتنه کوي چې اوس په څه کې شي. خبرونه لیکي چې حالت ډیر بد نه دی. نړیوال بانک پیشګویي کوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د افغانستان اقتصادي وده ورو ورو ښه شي او د روغتیا او تعلیم په برخو کې مهم پرمختګونه روان دي. د افغانستان د پرمختګ مخته یو بنیادي خنډ هم اداري فساد ګڼل کیږي. ایران خبرونه په دې برخه کې د حکومتي سلاکار عمر سمت خبري راخستل چې وایي حکومت په دې برخه کې سخت ژمنه کړې ده خو د اداري فساد د جرويستل د وخت خبره ده او زمان ته اړتیا لري. ایران خبرونه بیا امنیت ته اقتصادي وده مختبل خنډ یادوي خو لیکي چې د افغان ځواکونو د روزنی او په وسلو د سمبالونې بهیر ښه روان دی. د خبرونه په وینا د امنیت لشکېدو سره به اقتصادي وضعیت هم بهتر شي. فارن پالیسی خبرونه بیا د امنیت په برخه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د پخوانی عمومي قومندان وړاندیسته اشاره کړې ده جنرال جان کیمپل سپین ماڼۍ ته وړاندیز کړی دی چې د طالبانو او د هغوی د مشرانو پر ضد باید امریکایي ځواکونه بمباري وکړي او د افغان ځواکونو ملا وتړي. اوس امریکایي ځواکونو ته یوازې په هغه حالت کې د طالبانو پر ضد د بمباري اجازه شته چې هغوی امریکایي ځواکونو ته یا افغان ځواکونو ته مستقیم خطر پېښوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی سره لدی چې د اشتله هڅه کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپل نفوذ پراخلي، خو دوی ټینګار کوي چې د دې ډلې د هر ډول فعالیت مخه بونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه له داعش او نور وسلوالو ډلو سره د مقابلې توان لري. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکوي.
سره لدی چې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه ردوي، خو وایي چې دا ډله هیڅ کله هم په دې هیواد کې خپل اهدافو ته نه رسیږي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې سره مخ شوي او ګواښ کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به د دوی د لمنځتلو سبب شي.
در افغانستان تحرکات داعش هست،
په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکات شته. مونږ ته ایدو خو هغه ګواښ چې دوی غوښتل د افغانستان دولت او ځواکونو ته رامنځته کړي دوی ونه توانیدل، دوی وژل شول او لمنځه لاړل. زه د افغانستان په شمال کې هم د دې ډلې تحرکات منم، خو په هغه اندازه نه دي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه ونه توانیږي چې هلته مقابله وکړي. د دوی لوی مرکز ننګرهار کې و چې هغه مرکز هم لمنځه تللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د امنیې قومندانې چارواکي په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د خیدو خبره کوي. د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کندوز په چهاردری ولسوالۍ کې د داعش ډلې له 140 څخه ډیر غړي حضور لري. په دې ورستیو کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیتونه تایید کړي دي. خغلی نور په دې ورستیو کې د بلخ په زاری او کوشنده ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو رهبری کول ویل چې د دغه عملیاتو پر مهال افغان امنیتي ځواکونه دو افراطی ډلو یعنی طالب او داعش سره مخامخ و. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي خالد پښتون د سی شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې داعش ډله په افغانستان کې د مقاومت توان نه لري.
په شروع کې واقعا د دې تشویش ډیر زیات و، ځکه کم اوازې وې په افغانستان کې چې داعشان و افغانانو ته پر کور معاش ورکوي، سلاوي راوړي پکې وي، او داسې بیره موجوده وه چې د فتن په یوه شپه به په زرهاو انسانان راووځي مسله به وي او د داعش بیرغونه به په لاس کې. فقط دا چې په شمال کښې دوی کوشش کوي چې خپل موجودیت ثابت کړي.
له دې ټولو سره سره افغان پوځي کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل له افغان حکومت څخه غواړي چې نه باید په هیواد کې د داعش ډلې حضور ته په کمه سترګه وکتل شي.
پاکستان زموږ نگرانی په دې کې ده چې دا ګسترش پیدا نه کړي. دا په ټول افغانستان په سرایت ونه کړه. اوس هم شمالي ولایتو ته چې دوی تللي دي، د دې لپاره چې دا سرکوب شي، دا حتما د دوی لپاره مخصوص قوت
نموري. همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ځواک رامنځته کړي، خو افغان چارواکو له دې وړاندې په کراتو ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خپلې جدي مبارزې ته دوام ورکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د غوراوي کمیټې څخه لری شوی یو غړی وایي چې په ولسمشرۍ معنی کې ځینو ډلو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا لخوا رد شي. فهم دشتي د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې کړیو نوم وانخیست او وویل چې د غوراوي کمیټې جوړښت د جوړجاړي له مخې تغییر وموند. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان زادران په رپورټ کې اورو.
د غوراوی کمیټې څخه لری شوی پخوانی یو غړی د دندې څخه د برطرفه کولو وروسته د ویلو لپاره ډیر څه لري. فهم دشتي چې د رسنیو په استازیتوب د غوراوی په کمیټه کې غړیتوب درلود وایي چې په آر کې ځینو ځانګړو کړیو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان له ملي شورا د تایید رایه وانخلي، خو ځانګړي دا کړی څوک دي؟ موږ دا ډول فکر کاوه چې چڼې وهل او توتیه جوړول په آر کې د ځانګړو ډلو لخوا کیږي، او بیا لیدل کیږي چې په حکومت په تیره بیا په آر کې لوړ پوړي چارواکي
کې مخنیوي نه کوي او د دې موضوع تر شا لکه حنیف اتمر، اکرم خپلواک، اقلیل حکیمی او تاسو نور کسان دي. د جمهور رئیس د وروستي تقنینی فرمان لمخې د غوراوي کمیټې د غړو شمیره له 9 څخه 2 کسانو ته کته شوې ده. له دې جملې د رسنیو استاذ فهیم دشتی او د ملکی خدماتو د ادارې استاذ نادر هوتک لخپل دندو لري کړی شوې دي. د غوراوي کمیټې د دغه غړو لري کول او پر ځای د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د رئیسانو ټاکنه او د دولتي استاذو د ونډو ډیرول مهمه تغیرات دي چې د جمهور رئیس د فرمان لمخې د غوراوي په کمیټه کې راغلي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ځواکونو له سوریې څخه پرون وتل پایل کړل. دا کار د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر ترسره کیږي او لاغه وروسته پایل شو چې په جنیو کې د نړیوالو په منځګړتوب د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې پایل شوې. فریبا ظاهر پر تفصیل لري ورپسې د ژوند رنگونه خبري.
روسي رسنیو د سو څلور دیش ډوله جنگي الوتکو لمړنۍ جو پښودلې چې د مارچ پر 15مه بیرته روسي ته راستنه شوه. د روسي د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسي د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسي ځواکونه به لا هم د داعش په القدی پورې تړلې النصره جبهې او نورو روسي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت مخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالیتوب خبرې وسی. د روسیې د پوځ لوی درستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبري اعلان ته ویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده.
موږ نه اسلابیم، موږ یې وسیلیم، نو دلته ته نه نوزن.
دا وی موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پریږدو، برعکس موږ به هغه لا نور هم ډیر کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمیر روسیز وکونکو شتون ته اړتیا نشته. سباندې پینځه میاشتې وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیوړې کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په غیوات کې هوایي بریدونه پیل کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14مه نیټه د سوریه څخه د خپل ځواکونو د وټولو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره شوي دي. په داسې حال کې چې په جنیف کې د سوریه د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل شوې، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسی ویلی. دی وایي نن عمده هدف دا دی چې باید د سولې د هڅو په پراخه کچه ملاتړ وسی. بلخو د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا زر تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل مخې د دوو ځواکونو تر وټولو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیراول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي.
د ژوند رنگونه
مانو ماتی قلا ده او دا د خیراتی کاروبار کو
څومره وخت کیږي دغه د گاچ او دیش اور لاک کارونه کوي؟
نو تقریبا شپږ کاله کی.
څنګه دي کارونه؟
کارونه واخ خو اوس کارونه لګا سوې ده، ډیلا سوې ده، خبرونه سوسوې ده، کارونه سوسوې ده، د کاروبار سره د روزګار سره سوسوې ده، د خل اقتصاد لګ زیب سوې ده، د کلی سخیاتان کلی ونه غنی مونږ ته گاچا ولا غرانو خدمتونه کارونه د سیسوس ده کنه او سره غوي سره خیاتان کارونه لکې به د مونږ کارونه لګ ورسره کی.
څومره وخت کی چې دا کار ساسي لګرا کمزورې شوې ده؟
دا تقریبا د پروسه کول رئیس
نو دا غنه به حکومت چرامن سره شوساسي کارونه زی پښه
یار هم ده
په خو هم څو روپۍ ورځي ګټلې موسو ګټي
په خو خو په ورځ کې 0 روپۍ دې سه یو نیم زر دې سه اوس دا د 100 روپۍ دې سه
نو د کور گزاره د پکیږي ژوند
والا د کور گزاره تک سم دې سه سره نو کروانی خلاص
په خو یو نیم روپۍ بچت کیده
اوس خودمونه خو دې سه داسې موږ دکان مو سره په خرچا ده اته نیم زر روپۍ کرایه ده او تقریبا په دوه میاشتې بعد سمو مادي په 5000 سلور زره 5000 روپۍ بل راځي او دا سمو دا سنجش کوو د شاګردانو د دکان کرایه او دا شان سنجش کوو د ټوله وسو روپۍ مو سنجش کړئ
نو لامل څه غني ولې د کاروبار سازي
کړئ ولې د عمل دادنو روزگار د خلک روزگار ضعیف شوی ده، کاروبار نسته، واغه نسته، خلک روزگار روزگار خراب ده. سر روزگار د خلک کی روزگار هم د بازار کار کی، هم د خیاط کار کی، هم د مو کار کی. د مو ټول تعلقات دوی سره دي. د بازار کار کی ټوټه خرسي خلک کالی علی کی، خلک کاری واغه خیاط ضروري، خیاط ګنډي روزگار مونته غاچا ولا کروري.
د دې دوست روزگار د خکیدو پټمه د نیم ساعت خبري مجله پاتره سو ډاکټر مصطفی صدیقی په بل نیم ساعت.